څنګه کړی ده. د ماینپاکی د مرکز ایم ډی سی مشر شاب حکیمی د روان کال په خبرګول میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا 80 کسان د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو له امله وژل کیږي یا ټپیان کیږي. وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ وکړ که چیرته له ایران سره موافقه ونه شي نو بد څه به پیښ شي، د ایران ولسمشر مسعود پزشکان نن تایید کړه چې له متحده ایالاتو سره د اټومي خبرو اترو د پیلېدو لارښوونه یې کړې ده. تر دې مخکې اکسیوس رسنۍ د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچی او د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکاف به د راتلونکو جمعې په ورځ په استانبول کې سره وویني. د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له هند سره د یوې نوې تجارتي موافقې خبر ورکړ. د هوکړې په یو برخه کې دا هم شامل دي چې هند به له روسیې څخه تیل نه پیری. ولسمشر ټرمپ د دوشنبې پر ورځ خپل خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې د هوکړې په اساس په متحده ایالات په هندي محصولاتو خپل تعرفه له 25% نه 30% ته راکوز کړي. ټرمپ زیاتوي چې د هند صدراعظم نریندرا مودي سره دغه هوکړه د یوې ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې شوې او مودي منلې چې له روسیې څخه د نفتو پیرل به دروي او په ځای به یې له امریکا یا احتمالا وینزویلا څخه نفت رانیسي. ولسمشر ټرمپ وایي د هند صدراعظم ژمنه کړې چې د 500 میلیارد ډالرو په بیه د انرژۍ، ټکنالوژي او کرنیزو محصولاتو په شمول امریکایي محصولات پیري او واردوي او په امریکایي اقلامو تعرفه صفر ته رسوي. بلخوا د هند صدراعظم په اکسپانه کې له ټرمپ څخه په منن لیکلي دي چې په دې خوشحاله دی چې هندي محصولات له دې وروسته په 3% تعرفه کې شامل شي. د آسیا د فوتسال جام د لوبو په دوام کې د افغانستان ټیم په کوارټر فائنل کې له جاپان څخه 0-5 ماتې وخوړه. لوبه له غربي وروسته په جاګرتا کې وشوه. د افغانستان ټیم د لوبو په تیر پړاو کې د ایران څخه 15-2 مات شوی وو، خو تر هغه مخکې د مالیزیا او سعودي عربستان ټیمونه مات کړي وو. د آسیا د فوتسال د جام د سشنبې ورځې په دوو نورو لوبو کې ایران ازبکستان ته 4-0 او عراق تایلند ته 2-0 ماتې ورکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. امنیت شورا پر افغان طالبانو د بندیزونو مسأله ارزوي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو او د سیاسي چارو د کتونکو اسحاق اتمر نظر میخسته.
د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې اعتراضونه لري.
اتمر هغو اعتراضونو ته اشاره وکړه چې ملګري ملتونه پر طالبانو لري. په پاکستان کې یو شمېر خبریالان نیول شوي او ځینې خبریالان چې له پاکستان افغانستان ته تللي ادعا کوي چې له ستونزو سره مخامخ دي.
افغانستان کې مشکلات لرو، بیخي پټي وکړه یو ځکه کله بل ځکه ډېر په بد وضعیت کې یم.
په خوست کې د طبي معایناتو یو نوی لابراتوار جوړ شوی.
هغه معاینات چې د وینې کینسر برخه کې د بلډ سمیر دي، دغه معاینات به انشاءالله همدلته اجرا کیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو ایران ته د امریکا د ولسمشر لنبی خبرداري او د ایران له عکس العمل خبرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا مسله سیړي چې پر افغان طالبانو بندیزونو ته دوام ورکړي که څرنګه. د تیر یو کال بندیزونه د فبروري په 12 پای ته رسیږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانه میاشت د هغه مسودې پریکړه لیک ته رای ورکوي چې د افغانستان د تحریمونو کمیټې د 1988 له تحریمونو سره مرسته کوونکي د تحلیل او څارنې ملاتړي ټیم د ماموریت موده غځوي. که امنیت شورا دغه ټیم ماموریت تمدید کړي نو په دې اقدام سره به په افغانستان کې د طالبانو حکومت د یو بل کال لپاره د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخ وي. د امنیت شورا د یو راپور پر بنسټ د افغانستان 1988 په تحریمونو کې د پانګو کنګلول او د افرادو ډلو شرکتونو او طالبانو پورې اړوند بنسټونو په وړاندې د سفر او تحصیلاتو بندیزونه شامل دي. د دې بندیزونو د نوملړ معیارونه هغه فعالیتونه او ملاتړ یې رانغاړي چې د افغانستان د سولې، امنیت او ثبات لپاره ګواښ ګڼل کیږي. د امنیت شورا د راپور لمخې د بشرپالنې استثنا پرته چې د امنیت شورا د 2015 پریکړه لیک لمخې د 2021 کال په دسمبر کې تعین شوی، د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان د بندیزونو کمیټه په اساسي ډول نه ده نوې شوې. د افغانستان لپاره د بندیزونو 1978 یا کمیټا د امنیت شورا یو فرعي اداره ده چې د بندیزونو نوملړ څاري، د معافیت غوښتنې ارزوي او د غړو هیوادونو ته د پلي کېدو په برخه کې د څار ډلې د راپورونو او سپارښتنو له لارې مرسته کوي. دا ډله دغه راز د داعش او القاعده پورې د اړوندو بندیزونو کمیټو ته هم ملاتړ برابروي. د امنیت شورا د 24 پریکړه لیک له مخې چې د 2024 کال د جون په 10مه تصویب شو، د یادو کمیټو د ملاتړ لپاره د دې ډلې ماموریت د 2024 تر جون پورې وغځول شو. د امنیت شورا غړو د بندیزونو د څار ډلې وروستی راپور د تیر کال د نومبر په 10مه ترلاسه کړ. په دې راپور کې راغلي و چې په افغانستان کې د سولې او امنیت د خوالي په برخه کې د طالبانو له ادعاو سره سره ښځو او نجونو او لږکیو له دې ثباته ګټه نه ده اخیستې. په راپور کې د ښځو او نجونو وضعیت ډېر کړکېچن بلل شوی و چې د زده کړو او کار په ګډون له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي او دغه راز د جنسیت پر بنسټ له تبعیض سره مخ دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې پر طالبانو خپلو فشارونو ته دوام ورکړي ترڅو دغه ډله له ښځو او نجونو ترړل شوي حقونه بیرته ورکړي. د ښځو د حقونو فعالې یاسمین یقین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل طالبانو د سولې او ثبات تر نامه لاندې د ښځو حقونه له منځه وړي.
در حال حاضر زنان در
همدا اوس په افغانستان کې ښځې لکه په زندان کې چې ژوند کوي، دې وضعیت نه یوازې د ښځو شخصي ژوند محدود کړی بلکې د ټول افغانستان راتلونکی له جدي ګواښ سره مخ کړی دی، ځکه کله چې نجونې زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، په اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو کې برخه نه لري، نو دا بنسټونه کمزوري کېږي. پیدا کېږي چې ټولنه د پرمختګ او ثبات لپاره اړینه انساني پانګه له لاسه ورکړي او راتلونکي نسلونه د بې سوادۍ له خطر سره مخ شي.
لازم برای پیشرفت و ثبات را از دست میته.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله حسینه سروري هم وایي امنیت شورا باید د طالبانو په وړاندې خپلو فشارونو ته دوام ورکړي.
زه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه په کلکه غوښتنه کوم چې د طالبانو پر وړاندې د تشو ژمنو پر ځای واقعي او عملي اقدامات وکړي، تر کومه چې د کار او زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو لګېدلې ټول محدودیتونه په بشپړ ډول لرې شوي نه وي. طالبان باید نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي او نه هم نړیواله ټولنه ورسره تعامل وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته په دې هېواد کې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګول شوي. که څه هم طالبانو ادعا کړې چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو د راپورونو له مخې چې طالبانو د جنسیت پر بنسټ ښځې ځپلي او دوی له عامه ژونده لرې کړي دي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا پر افغانستان او طالبانو د بندیز مسله روانه فبروري میاشت ارزوي. د پانتون د استاد او سیاسي چارو د کتونکو اساق اتمر نظر میاخیسته چې څنګه کېدای شي افغانان له بندیزونو وژغورل شي.
ملګر ملتونو د هغه سروېګانو په مطابق چې دوی په افغانستان کې ترسره کړي، تقریبا د 22 میلیونه نه ډېر کسان عاجل بشري مرسته ضرورت لري او ملګر ملتونه په هیڅ صورت دا نه غواړي چې دغه بشري مرستې د افغانستان دپاره دا قطع شي. او دلته ځینې هیوادونه دي چې هغه هیوادونه ملګری ملتونو ته پیسې ورکوي. البته دغه هیوادونو هدف دا دی چې په افغانستان کې هغه بشري ناورین چې روان دی د دې باید مخه ونیول شي، لیکن د غوښتل شوو پیسو نام تقریبا تر 1 میلیارد ډالره ملګرو ملتونو سره مرسته شوې، لیکن چې 3 میلیارده ډالره غوښتل شوو دا پیسې په هغه کې ډېر کمې دي. او هغه هیوادونه مرسته کوونکي هیوادونه دوی په ځینې مواردو کې د افغانستان په حکومت باندې مثلا د ښځو په برخه کې، د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې اعتراضونه لري او دوی نه غواړي چې هغه هېواد ته مرستې او کومک وکړي چې هغه د دوی اساسي حقوق نه مراته یا د ملګرو ملتو هغه عمومي نورمونه او موارد چې دي هغه مرات نه مراته یي. نو په دې بنسټ باندې دوی ډېر دې ته لیواله نه دي چې دغسې یو حکومت سره دوی په مستقیمه توګه مرسته وکړي، لیکن ملګری ملتونه دا غواړي چې بشري مرسته د همدغسې دوام ومومي. او ځکه چې افغانستان کې خلک یو خو فقر دی، وزګارتیا دی، خلک مصروفیتونه نه لري، نو او دغه مرسته ډېر سخت محتاج دي. نو ملګری ملتونه په خپل مانډیټ کې داسې یو شی لري چې باید دغه مرسته د ادامه عمومي. دلته د دې یو خبره هم دا ضروري په کار دی چې باید اوسني نظام په دغه برخه کې توجه وکړي او هغسې موارد رامنځته نه کړي کوم چې د ملګرو ملتو او د اوسني حکومت د تقابل سبب وګرځي، ځکه چې دې کې خلک ډېره زیانمن کېږي او دا خلک دي چې به دوی د دغه مرستو نه محروم پاتې شي. نو په مجموع کې دو حالت دي. یو دا حالت دی چې هم ملګري ملتونه دا غواړي چې دغه مرستې دي هغه مساق افغانانو ته ورسیږي، د بل خوانه ځینې موانع دي او هغه د پالیسي په برخه کې موانع دي چې اوسني حکومت دغه ایجاد کړي دي او دغه د دې سبب ګرځي چې ډونر هیوادونه یا د ملګرو ملتو سازمان په دغه برخه کې خپل مرستې ته دوام ورنه کړي.
د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په خوست کې په لومړي ځل د پرمختللیو طبي معایناتو د ترسره کېدو یو نسبتا معیاري او مجهز لابراتوار جوړ شو چې د مسؤلینو په وینا په دې سره په دې ولایت کې 80% لابراتواري معاینات ممکن شوي دي. پخوا به د خوست ناروغان د ځینو معایناتو لپاره چې اوس یې دلته اسانتیا رامنځته شوه پلازمینې کابل او یوه برخه بیا پاکستان ته تلل. له خوسته د ازادي او مشال راډیوګانو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست یو شمېر ناروغان چې پخوا د ځینو سرطاني بیماریو، کلچر، هورمونی، معده او الرژي ناروغۍ د معایناتو او ځینو واکسینونو د تطبیق لپاره د هیواد پلازمینې کابل، د خیبر پختونخوا، پېښور او د پاکستان لوی ښارونو ته تلل، په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د یو نسبتا مجهز لابراتوار په جوړېدو یې د تشخیص امکانات برابر شول. مسؤولین وایي چې دا لابراتوار په اوس مهال او طبي وسایلو سمبال دی او د معایناتو پایله هم تر ډیره ډاډمنه ده. د دې لابراتوار یو تن ټکنالوژیست سمیع الله امین مشال راډیو ته وویل:
مثال PCR چې دلته په دولتي سکتور کې چې کوم معاینات ول هغه نه کېدل یا به ختم شول، کابل ته به لګل کېدل، نو هغه د لارې کې کوم ټمپرچر یا د هوا حرارت درجه چې هغه نه مراد کېدل او معاینات به تر ورځو ورځو ځنډېدل او نتیجه به یو څه اندازه دقیق نه و. دویمه کټګوري کې موږ دلته هغه معاینات چې د وینې کینسر برخه کې د بلډ سمیر دي دغه معاینات به ان شاء الله دلته اجرا کیږي چې ځینې مریضان د دې لپاره چې هغه پاکستان تا یا نور دی ونده هی ودو تا ولارشی یا کابل تا دی مختلف برخو کلچرونو به مدلته اجرا کیږي. هغه په داس وصول اجرا کیږي چې د ډبلی چو یا سیلی سای میار په نظر کې درلودل سره به اجرا کیږي.
د خوست د ډاکټرانو اتحادیه فعالان وایي چې په وروستیو میاشتو کې په پرلپسې توګه د پاکستان سره د لارې د تړل کېدو او ناروغانو لپاره په داخل کې د معایناتو محدود امکانات د دې لامل شوي چې دوی د روغتیا د خصوصي سکتور تجهیزولو ته پام ډیر کړي. د یاد اتحادیه مشر ډاکټر عبدالحکیم زدرانو ویل:
موږ تنګ شو نو مجبور شو سرمایه گذاری ته چې په د صحت په بخش کې خپل ملګري تشویق کو ترڅو چې د نورو د احتیاجای نه خلاص شو. زه یقین سره تاسو ته یم چې ان شاء الله د خصوصي سکتور په بخش کې به ډیر زر نور قوي قوي داسې زیر وروي چې د افغانستان په سطح نه بلکې د آسیا په سطح باندې وي.
په ورته مهال د خوست روغتیایي مسؤلین وایي چې د روغتیا په سکتور او د دې ولایت د ډاکټرانو په وړتیا او د درملنې په شته امکاناتو د خلکو باور ډیر شوی او اوس مهال د ځینو پیچلو ناروغیو د درملنې خدمتونه هم په داخل کې وړاندې کیږي. د عام روغتیا ځای مرستیال ډاکټر شیراګل زدران وایي:
د خلکو دا باور درلود چې موږ په افغانستان کې داسې پرمختګ ټکنالوژي او یا ویاړلي متخصصین نه لرو چې د موږ دلته تدوی پکې وشي، خو لله الحمد دا څه وخت کیږي چې د ګاونډیانو لخوا نه سرحدونه بلک شوي دي، موږ ټول مریضان په داخل کې تدوی کیږي.
سره لري چې د نور هیواد په شان په خوست کې هم د ناروغۍ د تشخیص لپاره د اوسمهال پرمختللي ټکنالوژۍ او د باکیفیته درملو د نشتون یا کمښت ستونزه او نیمګړتیا شته. خو بیا هم خلک او ډاکتران وایي چې په وروستیو دولسیزو کې د روغتیا په سکتور کې د مجربو ډاکترانو د روزنې، د معیاري درملو په داخلي تولید او د صحي زیربناو په جوړولو کې لازم پرمختګونه شوي دي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي په تیرو دوه اونیو کې د پاکستان پولیسو په اسلام آباد کې 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي نیولي دي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي که څه هم دا کسان له ډیرو هڅو وروسته خوشي شوي، خو دغه پېښې ښیي چې په پاکستان کې میشت افغان خبریالان او رسنیز کارکوونکي له جدي امنیتي ګواښونو، خپل سرو نیونو او جبري اخراج سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال سلیمان آریان چې له تیر نږدې یو کال راهیسې له خپلې مېرمنې او یو ماشوم سره په پاکستان کې میشت دی، سه شنبه د سلواغي عدلوي په 14 ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني پولیسو 6 ساعته وروسته د ډیرو پیسو په بدل کې خوشې کړو.
ساعت یک تا ساعت دو
وای تقریبا د ماسپخین لیوی بجې د شپې تر لسنیمو بجو د دوی په توقيف کې وو. زه په یو خونه کې چې بنديان ساتل کېږي اچولې وو، خو وروسته دوستانو په مرسته او د ډیرو پیسو په بدل کې را خوشې کړم، خو خبرداري را کړو چې نور نشي کولای په غیر قانوني ډول دلته ژوند وکړي. بل افغان خبریال سمیم چې څو میاشتې وړاندې د اسلام آباد پولیسو نیولې، وایي په پاکستان کې د افغان خبریالانو او کډوالو وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی. وضعیت وروسته بل خرابېږي. موږ هیله لرو چې د بشري حقوقو بنسټونه، یونیسیار او ملګري ملتونه د خبریالانو ژوند ته جدي پام وکړي، ځکه دلته په پاکستان کې هیڅوک زموږ د غږ د اورېدو نشته. یو شمېر نور خبریالان بیا چې په وروستیو کې افغانستان ته ډیپورټ شوي دي، وایي چې شپه او ورځ طالبانو د نیولو له ویرې په پټه تېروي. افغان خبریال حسینه رفیع چې څو میاشتې وړاندې له پاکستانه ډیپورټ شوي، ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې مشکلات لرو، بېخي پټي وکړه یو ځکه کله بل ځکه، او خدای نه خسته که ګیر شو نو د نورو خبریالانو غوندې به بندي شو او په وژل شو. تاسو ګورئ چې په افغانستان کې بده او اخر کې هغه خلک چې د ایران او پاکستان ډیپورټ کیږي په سیستماتیک ډول ورکیږي، او دا زما له ډیره د خوشینۍ خبره ده او زه ډیر په بد وضعیت کې یم.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان امسو ویلي په تیرو دوه اونیو کې پاکستاني پولیسو په اسلام آباد کې 15 افغان خبریالان او رسنیز کارکوونکي نیولي. دغه سازمان دوشنبه د سلواغي 14 په خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي خبریال سمیع فروغ فیضی او اکاس او طاهر رحمان شیرزاد د نیول شویو کسانو لړلې دي. دغه راز درې نور رسنیز کارکونکي لخپل کورنۍ سره یو ځای نیول شوی. دغه سازمان ویلي کاتوم یاد کسان لډیرو هڅو وروسته خوش شوی، خو دغه پیخي خي چې په پاکستان کې میشت افغان خبریالان او رسنیز کارکونکي لږ دي امنیتي ګواښونو خپل سرو نیونه او جبري اخراج سره مخ دي. همسو وایي پولیس داسې مهال د ویزو د نشتوالي له امله کډوال نیسي چې پاکستان د افغان کډوالو د ویزو د تمدید پروسه بنده کړي، او دغه وضعیت افغان خبریالان له نامعلوم او خطرناکو شرایطو سره مخ کړي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې، د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنري او نورو نړیوالو بنسټونو غوښتي چې په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو د ژغورنې لپاره ګټور اقدامات وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت له سقوط وروسته ډېری افغان خبریالان د خپل مسلکي فعالیت د سانسور او امنیتي ګواښونو او سیاسي فشارونو له امله پاکستان ته تللي، خو په تیرو څو کلونو کې دوی په هغه هېواد کې هم له بې ثباتۍ ډک وضعیت او په ویره کې ژوند تېروي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه پایل کړ چې یوازې په تیر 2015 کال کې له 1 میلیون ډیر افغانان له دې هېواد ایستل شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیښې زیاتې شوي. د رواني سلواغي په پیل کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له پاکستان وغوښتل چې له افغان کډوالو له زورونو، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو بېلابېلو ملاتړو بنسټونو له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج غندلې او دا یې له نړیوالو ژمنو سرغړونه بللې. دغه بنسټونو ویلي دغه بهیر د زیانګالو ژوند ته خطر بیخوي او د بشري مرستو ملاتړ هم کمزوري کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران په وړاندې د امریکا د پوځي فشارونو په ترڅ کې واشنگتن او تهران تایید کړي چې د دواړو لوریو ترمنځ به جدي خبرې اترې په راتلونکو ورځو کې پیل شي. د تهران په خبره یو عادلانه او منصفانه تړون ممکن دی، خو ترامپ له تهران سره د خبرو ترڅنګ پر ایران د پوځي فشارونو د دوام خبره هم کړې ده. نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه په سیمه کې ایران ته نږدې راټولیږي او تهران خبرداری ورکوي چې که جګړه پیل شي نو سترې پایلې به ولري. په سیمه کې د پراخې شخړې د مخنیوي لپاره په لوړه سطح ډیپلوماتیکه هڅه هم روانه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د فبروري په لومړۍ نیټه د یوې احتمالي هوکړې نښه ورکړه او ویل یو داسې عادلانه او منصفانه تړون ممکن دی چې اټومي وسلو ته د اسلامي جمهوریت دین لاسرسي مسله یقیني کړي. هغه په قصدي ډول د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وینا ته ورته الفاظ وکارول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې ولسمشر ټرمپ هم دا بدلون تایید کړ او خبر اعلان ته وویل چې ایران له متحدو ایالاتونو سره په جدي ډول خبرې کوي. خو هغه د فبروري په دوهمه نیټه په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان سره د خبرو په مهال پر تهران د فشار ساتلو خبره هم وکړه. ټرمپ وویل موږ همدا اوس ایران ته بیړۍ لیږو، لویې بیړۍ، او له ایران سره خبرې هم روانې دي. هغه زیاته کړه وګورو چې هر څه به څنګه پای ته رسیږي. دا پرمختګونه یو اونۍ وروسته له هغې شوي چې د ایران اړوند سیمه کې د ښکېلو لور لخوا ګړندۍ ډیپلوماتیکې هلې ځلې مخته یوړل شوې. د ایران د ملي امنیت مشر علي لاریجاني د جنوري په 13 په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ترکیې ته سفر وکړ او له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د بهرنیو چارو له وزیر حکن فیدان سره یې سلام مشورې وکړې. د هڅو په تهران کې هم دوام وکړ، چیرته چې دواړو ایراني چارواکو د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره وکتل. ډیر ګمان کېده چې هغه به تهران ته د واشنگتن پیغام له ځان سره وړی وي. له دغو لیدنو کتنو وروسته لاریجاني په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د خبرو اترو لپاره د یو چوکاټ د رامنځته کولو په چاره کې پرمختګ شوی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې کېدای شي په انقره کې د سپینې ماڼۍ د ځانګړي استازي سټیف ویتکاف او د ایران د لوړ پوړو ډیپلوماتانو ترمنځ مخامخ کتنه په راتلونکو ورځو کې ترسره شي. ویل کېږي چې د ویتکاف او عراقچی ترمنځ کتنه به په استانبول کې وشي. په عین حال کې یو ډیپلومات رویترز آژانس ته وویل د سعودي عربستان، مصر، قطر، عمان، پاکستان او متحده عربي اماراتو ډیپلوماتان هم دغې غونډې ته بلل شوي دي. خو تهران، واشنگتن او انقره دا مسله رسما نه تایید او نه هم رد کړې ده. د خلیج هیوادونه اندېښنه لري چې د کړکېچ د زیاتوالي او د امریکا د برید په صورت کې ښایي ایران په دغو هیوادونو کې امریکایي پوځي اډې په نښه کړي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمېر افغانان شکایت کوي چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې له فساد سره مخامخ دي. له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهان او په افغانستان کې د څارونکو بنسټونو پخواني مسؤلین په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي تر هغه چې د درېمګړو څارونکو بنسټونو فعالیت ته اجازه ورنه کړل شي له ټولنې د فساد کمښت شونی نه دی او دا ډول شکایتونه به دوام لري. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان دننه یو شمېر عام افغانان شکایت کوي چې په بیلابیلو برخو کې له اداري فساد سره مخ دي او له بیرې په دې اړه غږ نسي اوچتولی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د ښوونځي استاد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې څو موده مخکې د دې ولایت د پوهنې ریاست لخوا د دوی د ښوونځي په ګډون یو شمېر ښوونځیو کې څو تنه ښوونکي او آمرین په رشوت او واسطو مقرر سوي وو چې اوس تر څار لاندې دي. د ازادي راډیو ته وویل
د دریمګړي ټیم نظارت ډیر مؤثر تمامي ده او مؤثر تمام شوی مو تر یو حده کنټرول شوی مو. خو په دې وروستیو کې د فساد اني شاهدان یو ځکه چې په دې ماری ریاست په درته وخیمه چې یو څه کارمندان د پیسو په مقابل کې ګمارل شوي وو خو د امنیت لخوا ونیول شو که کارمندان هم وو. موجوده کارمندانو، مدیرانو، مامورینو، د ریسو امیرینو، استادانو پیسې اني شاهد یم. د فساد ډیری بیلګې شته دی خو زه به همدومره وایم چې د معرف ریاست په ترچتر لاندې زه کار کوم. د دې په دغې به درته ووایم چې د معرف ریاست کې چې یو څه ښوونکي وو هغه په دغې ګمارل شوي وو په واسطه او په پیسو باندې د رشوت په فساد باندې. یوازې دا نه ډیری بیلګې دي په اوچته سوې باندې فساد روان دی. کوم کسان چې واسطه لري پیسې ورکوي په کوم پوسټونو باندې.
د کونړ ولایت یو اوسیدونکی بیا په بشري مرستو کې د طالبانو حکومت د ځایي چارواکو د فساد ادا او شاهدی ورکوي. د هم د موضوع د حساسیت لامل د نوم نخ پرولو او د مشخص ولسوالۍ نه یادولو په شرط ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
مرستې چې په هر پښتو راغلي دي په هغه برخه کې هغه مربوط رئیس جمعوالي دی اول مداخله کوي. بغیر نو څه خبره ولسوالۍ ته رسیدي زه خپل د دې خبرو شاهد نه چې ولسوال په هیڅ کلم له اصل نفر فارق کومه راغله ده.
لدیر سنو پکم خانی سوی نده چی بیخش ده زان توانخ نی ده مجایدونو پر نامو بنده و ده پلو زخبانو پر نامو بنده و ده پلو مصارف و کلنو ولنو پر نامو بنده.
دوی دا کوي چې که څه هم څو ځلای د راپور ورکولو هڅې کړي خو د مختلفو زورواکو کړیو او په فساد کې ښکېلو کسانو لخوا ویرول کېږي. د یادونې ده چې د فساد دا ډول بېلګې یوازې په اداري چارو او د بشري مرستو په ویش کې نه دي راپور شوي، بلکې د قانونو کیندنه بله هغه جدي موضوع بلل کېږي چې ډیری وختونه په کې د فساد تورونه مطرح شوي دي. تر دې وړاندې د تخار او بدخشان ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کړې ده چې د دوی په سیمه کې د قانونو په ځانګړې توګه د سرو زرو د ایستلو پر مهال له هیڅ ډول څار او معیاري کیندنې پرته په چټکۍ او پراخه توګه د بېلابېلو بهرنیو خصوصا چینایي شرکتونو او ځینې ځایي چارواکو او زورواکو لخوا کار روان دی چې خلک یې ان پر وړاندې د غږ اوچتولو جرات نسي کولای. دا هغه څه دي چې له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهانې په اړه اندېښنه ښیي. دوی وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې هیڅ ډول درېمګړي څارونکي ډلې یا بنسټ ته د فعالیت او رسنیو ته د فساد اړوند افشاګریو اجازه نه ورکول کېږي، دا د فساد اړوند یوازې یو څو محدودې بېلګې دي. له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤول او د روڼتیا اړوند د یو نړیوال بنسټ اوسنی برحاله څارونکي عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل
چې په افغانستان کې د دولت او نړیوالو ادارو پر کارونو هیڅ درېمګړی نظارت نشته یا درېمګړي بنسټونو ته د نظارت اجازه نه ورکول کېږي. نو معلومداره ده چلته او تیاره حالت ده، او په تیاره حالت کې معلومداره ده چې هغه ټوله زمینه د فساد دپاره مساعده وي. داسې یو ټولنه کې چې نظارتي بنسټونه نه وي، حساب نه وي، نو هلته معلومدار شفافیت نه وي. له خلکو څخه دا حق هم اخیستل کېږي چې هغه د خپلو حقونو په اړه پوښتنه وکړي. حاکمې ډلې له خوا نه د فساد موضوعات دا خو کاملا یو طرف ته دي، نړیوالو ادارو له خوا نه هغلته د فساد دپاره کاملا پراخ زمینه به مساعده ده، ځکه هغه ته د قراردادونو ورکړه او تطبیق او حتی د مرستو ویش او په دې ټولو برخو کې فساد تر اخري حده پورې موجود ده.
ښاغلی ادیب وایي تر هغه چې په افغانستان کې اساسي قانون او د حکومتي چارواکو او دولتي مسؤلینو په کچه د سزا واضح قانون په پراخه کچه او بې پرې توګه څارنه رامنځته نه سي، په خبره یې په بېلابېلو برخو کې په ځانګړې توګه اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده. هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ادعاو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو. وایاندې ذبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې ښاغلي قانی ازادي راډیو سره خبرو کې دا تایید کړی وه چې ګواکې په محدوده کچه او ځینو سیمو کې فساد شته، خو ټینګار یې کړی و چې دوی په دې برخه کې د مبارزې او بالاخره له منځه وړلو کې د خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده فرمانونو او لارښوونو پلي کولو ته ژمن دي، او که په دې برخه کې څوک ونیول د قانوني چلند سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ګڼو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ګډون بېلابېلو ادارو په وار وار په افغانستان کې له تیر 2021 کال راهیسې له کله چې طالبان بیا پر دغه هیواد واکمن شوي، د اداري فساد خصوصا د بشري مرستو په ویش، د کارکوونکو ګمارلو، د اړمنو کسانو د لیستونو برابرولو او د مرستندویه توکو د چمتو کولو او انتقالولو په برخه کې د طالبانو د ځایي او آن ځینو لوړپوړو چارواکو او ادارو د مداخلو راپورونه ورکړي دي چې طالبانو رد کړي دي. د یادونې ده چې افغانستان یوازې اوس نه، بلکې له تیرو دوو لسیزو راهیسې د روڼتیا نړیوال سازمان په دربجندۍ کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړي او اداري فساد پکې له لویو ننګونو بلل کېږي. د روڼتیا نړیوال سازمان د 2022 کال لپاره په خپل خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د فاسد هیواد په توګه د 180 هیوادونو په کتار کې 115 شپېتم ځای خپل کړای دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې تاسو ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځلی بیا د یولسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا ترلاسه کول، چې موږ او تاسو دلته په اووم سپتمبر کې لسم